ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت پر درې زره بندیانو د طالبانو پر درې زره بندیانو سربیره د هغوی زر نور بندیان هم خوشي کوي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایراني چارواکي وایي د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی به ونیسي او دا قضیه جدي څېړل کېږي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروان دا خبرونه وړاندې کوي.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وشل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکي ونیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړی دی او نن شایي په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 5 میلیونه او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وشل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکي ونیسي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر داسې وکړي چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر دزو وروسته موټر اور وخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال تاییدوي چې ایرانی پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړی وو.
موږ کله چې د لومړني ټپي لیدلو ته ورغلو نو په خوشحالۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ولچک شوی دی او دا جدن موږ اعتراض وکړو. په ټینګار موږ غوښتنه وکړه چې دا ژره خوشی شي.
له دې جلا تیره میاشت ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل تکیبل کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول چې د افغان پلاوي د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د 46 افغانانو له ډلې 12 مړه شوي، 12 بې درکه شوي او 12 نور ژغورل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړی چې د 191 کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل چې په یاده موده کې 10 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر 24 ساعت کې افغانستان کې 1420 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 191 مثبت واقعات په 10 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایرس څه باندې 60,000 تنه اخته پېښدل شوي دي، خو شک دی چې په افغانستان کې تر دې ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي وي. یو افغان تحقیقاتي مرکز چې په افغانستان کې د داعش په اړه څېړنې کړي خبرداری ورکوي چې دا ډله به د افغانستان په نورو برخو کې سر راپورته کړي. د طرزي څېړنیز بنسټ په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي په ننګرهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو د اکمالاتي لارو بندېدو او د طالبانو دښمنۍ دا ډله له ماتې سره مخامخ کړې ده. راپور کاږي د دې ډلې اکثریت مشران او جنګیالي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یا وژل شوي یا نیول شوي دي، خو منځپوره قمندانان یې کونړ، نورستان او ډیورند پولې ته نږدې اورغزیو سیمو ته په تاکتیکي ډول شاته تللي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د داعش ډلې د قمندانان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په یوه بله برخه کې په نوي بڼه سر راپورته کړي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکوونکي خبرداري ورکوي چې که کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت پلسری کسان روغتون ته ورسي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر هو حل شو، بار بار صفخانه باندې په ډلهیز شکل خل کړم نه وسه په واز دي چې د تکلم د خبر لري نه مشکل سره حال کو دي د بي کوزر د وهاله په زر باندې بدون د
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي لوبډالي لوبغاړي به سر لنن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. په دې روزنیز کمپ کې چې راتلونکو سیالیو ته د ملي لوبډالي د لوبغاړو د تیارولو په هدف جوړ شوی، د لوبغاړو پر بیټنګ، باولنګ او مجموعي وړتیاو تمرکز کیږي. په روزنیز کمپ کې باید د کرونا وایرس د مخنیوي مقررات په پام کې ونیول شي. دا خبرونه لاسوجي راډیو اوري. شایي په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 5 میلیونه او د مړو شمیر نن تر 4 لکو واوړي. دا په داسې حال کې چې په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هندوستان او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځ آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښې په کمېدو دي. په همدې حال کې روسي چارواکي وایي د کرونا وایرس نږدې 9000 تازه پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا ټولې مثبتې پیښې نږدې 4 لکه 80 زرو ته ورسېدې. د جرمني په چارواکي ویلي له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د لوی برخې وتل به د دوو هیوادونو اړیکو ته لوی زیان پیښ کړي. د صدر اعظم انګیلا مرکل په حکومت کې د ترانس اتلانتیک غشملونکي پیټر بیر د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ته وویل که د امریکا ولسمشر دا ډول پریکړه وکړي د جرمني او امریکا اړیکې به سخت زیانمنې شي. ښاغلی بیر زیاته کړه خبره یوازې د 9500 پوځیانو نه ده، بلکې د هغو د کورنیو غړي او ټول ټال د نږدې 40000 امریکایانو ده چې د ده په وینا دا د امریکا او اروپا یا د اطلس سمندر د دوو خواوو ترمنځ پل نړوي. په وروستیو کې د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي و چې امریکا غواړي چې له جرمني څخه خپل 9500 سرتیری وباسي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې حکومت د طالبانو پر 3000 بندیانو سربیره د هغوی 1000 نور بندیان هم خوشې کوي. په عین حال کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله څرګندوي چې دغه سفر به د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لپاره له روانو هڅو سره ډېر مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دی او له مهمو همکارانو څخه دي چې د دې پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې پر کومې مهمې موضوع تمرکز وکړي؟
خلیلزاد په ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 5000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشي شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایراني چارواکي وایي د وژل شو افغان کډوالو د موټر چلوونکي به ونیسي او دغه پیښه جدي څېړل کیږي.
څو وایي چې دغه ډرایور پیژندل شوی دی او قضایي څانګو ته به وسپاري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی. د کرونا ناروغانو د درملنې یو متخصص ډاکټر وضعیت بوږنوونکی بولي.
ناروغان زمون د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اوپک یا د تیلو ستر تولیدونکي سازمان او نور متحدینو یې پتیلې چې په نړۍ کې د تیلو د کم تولید پروسه یوه میاشت نور هم اوږده کړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صاف او وازي اوریدلې. شهید خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې حکومت د طالبانو پر 3000 بندیانو سربیره د هغوی 1000 نور بندیان هم خوشي کوي. په عین حال کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله څرګندوي چې دغه سفر به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره له روانو هڅو سره ډېره مرسته وکړي. خلیلزاد په دغه سفر کې چې 2 ورځې مخکې پیل کړی له دوحې، کابل او اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. امید زهیر مل نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت وای دوی اوس مهال پر دې بوختي چې خپل زندانونو څخه د 3000 طالب بندیانو د خوشی کولو شمیر بشپړ کړی. د ملي امنیت شورا دفتر وای تر اوسه نږدې 2013 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشی شوي دي. د دې شورا وایاند جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دار چې د 3000 تنو د خوشی کولو پروسه بشپړ شي. د ملي امنیت شورا دفتر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې یو شمیر راپورونه وایي حکومت غواړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په دود زر تنه نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو د ملي امنیت شورا دفتر دا راپور کره نه بولي. له دې وړاندې خغلی فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د ازادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي بحث پورې تړلې مسأله ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشي کېدل او تر خوا بین الافغاني خبرې دي، هغه څه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی دی. د حکومت دننه سرچینې وایي خغلی خلیلزاد به د حکومت له مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو او څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغان سولې پروسې مالکیت او رهبری د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلکو په لاس کې دي. د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه او بې طرفه رول د دې پروسې لپاره له اهمیت څخه ډک او مهم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دي او له مهمو همکارانو څخه دي چې د پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
د دې وړاندې خغلی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته په خپل سفرونو کې د تاوتریخوالي په کمېدو هم ټینګار کړو، خو په وروستیو کې جګړې شدت موندلې او اندېښنې راپورته کړي. له همدې کبله د افغانستان لپاره د روپیو ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلي د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډېر ملکیان وشل کیږي. خغلی کوبیا د پښتنې په ډول لیکلي په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي چې اوربند رد کړي. د افغانستان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل کلي ده او پر اوربند به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث وشي. خو مخکې دې ډلې د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې له تود هرکلی سره مخ شو. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله یې د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي. په دې اړه مې چې کابل ته به خلیلزاد په دې سفر کې پر کومې مهمې موضوع تمرکز وکړي او آیا په دغه سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې څه پرمختګ هم وشي؟ د چارو لوی وکتونکي حکمت حسن سره مخکې مرکه وکړه. ښاغلی حسن په پیل کې وویل
د خلیلزاد وروستی سفر چې اوس کابل ته به راغلی زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وي چې د طالب بندیانو دغه 15000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني په افغان حکومت باندې چې دا 15000 بندیان خوشی کی د بین الافغانی مذاکراتو د مخه حکومت لکه پرون غزام دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغانی مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپورو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشي شي.
حسن صاحب، خبره همدا ده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم همدا وایي چې باید 15000 بندیان خوشي شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیره هڅه کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3000 بندیان د افغانستان حکومت خوشي کړی، آیا دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت ویلي چې بندیان خوشي کوو، خو د بین الافغاني خبرو د پروسې د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشي کړي.
بالکل، د حکومت لومړی سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشي شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي وي او هغه هم پیل شوي وي. خو په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15000 بندیان نه وي خوشي شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته نه کوي. طالبانو په تیر کې مختلف بهانه کول لري د پاره د بین الافغاني مذاکراتو کله د سیاسي اجماع بحث من سره اوره چې موږ به د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې حکومت هم د یو طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو نه وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب دپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15,000 بندیان باید خوشي شي، خو د حکومت سره هم د بندیانو د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي یا حد اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي. د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځنډوي
بلی
ترڅو بین الافغانی مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد دوحې کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
داسې ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده او هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغانی مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو داسې ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشحاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه و چې هغه کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد راتګ پاکستان ته په دې خاطر وي چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغوی مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
د چارو کتونکو حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي ایرانی چارواکو ژمنه ورکړي چې په یزد ولایت کې د افغانانو په وژلو کې لاس لرونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. د پیښې د ګڼو افغانانو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ښاغلي لیوال دا خبره له عصمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
دوی پرون موږ ته ژمنه وکړه چې د دې مسببین، اصلي مسببین همدغه د قاچاقبرو ډلې او د هغې جملې څخه دغه ډریور دی چې د ټولو هڅو سره ګاډی نه دی ولای او تښتېدلی دی او د هغه له امله د موټر وروسته له ډزو څخه اور اخیستی دی. نو دوی وایي چې دغه ډریور پېژندل شوی دی او خامخا به دوی ونیسي او عدلي قضایي څانګو ته به یې وسپاري چې قانوني چلند ورسره وشي.
په همدې حال کې ایران وایي چې هغه کسان چې په هری رود کې سین ته غورځول شوي وو، دوی وایي چې دا کار لسره نه ده شوی. نو دې ته په پام چې دوی له هغه مسلې انکار کوي، داسې یو اندېښنه شته چې ایران باید د دې حملې عاملانو ته هم سزا ورنه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړه قضیې تعقیبوي او تر هغه پورې چې په دې اړه منترسمن هغه نتایج د دې دواړو پیښو نوي سپارل شوي، تر هغه پورې موږ په دې اړه وروستی حکم نشو کولای. موږ اوس هم دا تعقیبوو د وزارت خارجه په تطحه چې د دې دواړو قضیو په اړه هغه ټیمونه چې ټاکل شوي دي، البته د هریرو په اړه خو د دواړو هیوادونو څخه د تحقیق ټیم ټاکل شوی دی او د دې بلې قضیې په اړه زموږ تر لیدلو وروسته وعده داسې وشوه چې نور جزئیات به رسما راواستول شي او له هغه نه وروسته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وګوري چې وړاندې څه وکړي. تر هغو پورې چې هغه رسما د دې دواړو نتایج موږ ته راونه سپارل شي په دې اړه
تاسو یاستم تللی وی او ویلی مو چې د پیښې قربانیان به یا د دوی جسدونه به افغانستان ته ولی شي، دا کار شوی دی او کنه؟
او موږ البته د افغانستان په زاهدان کې د افغانستان جنرال کونسل موظف کچه
دغه قضیه تعقیب کی د اجسادو د انتقال البته د شک نشه چې د اجساد څه دي بلی دي وګوري د پیژندنې او د تشخیص لپاره یو څه عدلی طب او هغه مراحل باید بشپړ شي او تر هغو پورې چې دوی د هویت پیژندنې باید دغه کار تر هغو پورې موږ ورته منتظر شو او وروسته لغه نه څومره چې زر کېږي اول باید دا تشخیص شي او بیا وروسته لغه نه د دوی د انتقال بندوبست موږ تعقیبوو چې هر څومره زر چې ممکنه وي دغه اجساد انتقال شي.
دا سیم ویل کیږي چې یو ټپی په روختون کې ولچک شوی وو، دا مسله څنګه ده؟ دا واقعا هم داسې وو؟
موږ کله چې د لومړني ټپی لیدلو ته ورغلو نو په خوښنۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ولچک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړ او په ټینګار مو غوښتنه وکړه چې دا ژر خوشحشی او د مسؤلینو ژمنه وکړه چې دا به ډېر ژر خوشحشی او تر هغه وروسته چې موږ نورو روغتونونو ته تللي نورو ټپیانو لیدلو ته ورغلو هغوی بیا له دغسې وضعیت سره نه وو مخامخ او د هغوی لاسونه خوشي وو. نو دغه مسله هم موږ تعقیبوو چې بیا له دغو ټپیانو سره هغه ډول وضعیت ونه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوالو چې د یزد ولایت د وروستۍ پیښې په باب دا چې تر اوسه پورې دغه پیښې په اړه څه ډول څېړنه شوي، ایراني چارواکو څه ژمنې ورسره کړي دي، نور معلومات راسره شریکول. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کوي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هر روز سنته د غورځول شو افغان کډوالو څېړنې پایلې هم له خلکو سره نه دي شریک کړي. د اغلی شهرزاد په وینا د افغانستان حکومت د یست خار دغه نوې پیښه هم جدي وڅېړي او د تېرې پیښې پایلې هم له خلکو سره شریک کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي کورونا ویروس د مهال هیواد له روغتیايي بحران سره مخ کړی او خلک باید دغه ویروس په مخنیوي کې خپل ګټور رول ولوبوي. په افغانستان کې تر نن پورې په کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمېرې له 20,000 واوښتي، خو اندېښنې دا دي چې ممکن یوازې کابل ښار کې تر 1,000,000 پورې کسان پر دغې ناروغۍ اخته وي. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغۍ تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپلو تدبیرونو او روغتیايي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري. په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي. نوموړي د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا ویروس په وړاندې بې پروا پاتې نشي.
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړونه دردېږو او زړونو ته وینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره موږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لیږل شوي دي. بې احتیاطیو نتیجه ماته ښکاره کیږي چې زمونږ هېوادوال په دې هکله لا اوس هم بې احتیاطي کوي.
د یکشنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمېرې ورکړې وی خو د چې په 24 ساعتونو کې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له ډلې د 291 هغو پایله مثبته راوتلې. دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو له نیمایي ډېر هغه کورونا ویروس لري. د کورونا رسمي پیښې که څه هم څه باندې 40,000 ښودل شوي خو غیر رسمي شمېرې بیا ټکان ورکوونکي دي. د شنبه په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي. د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی.
لبره من واقعیت هم ده، دولت خود اوس په کابل کې د 1 میلیون خلکو تخمین کوي، زده چې هر څو هم چا دې نم زیات وي. دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو، او موږ ته معلومات کیږي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل، او له خلکو یې وغوښتل چې د لاسونو په مینځلو او ټولنیز واټن دغه ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو، محفلونو او نورو راټولېدنو بندیز لګېدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي، د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د کرونا وایروس دغه راز په نړۍ کې پر اقتصادي ناوړه اغیزو کې دغه راز د تیلو پر صنعت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. د اوپک سازمان یا د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونو ویلي چې په بېساري کمښت د هغه مخکنی اقدام یوه میاشت نور هم اوږدوي چې د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرل کم تیل تولیدوي. د دې لپاره چې په نړۍ کې د تیلو اړتیا کمه شوې ده. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
اوپیک او متحدو هیوادونو یې چې په اوپیک پلاس یادیږي پرون د جون په شپږمه پریکړه وکړه چې د یوې بلې میاشتې لپاره به هم د تیلو تولید په بېساري ډول ټیټ ساتي. د تیلو د تولید له دې کموالي هدف دا دی چې د کورونا له کبله د تیلو ځپل شوي مارکیټونه بیرته یو څه په پښو ودروي. اوپیک پلاس سازمان چې مشري سعودي عربستان کوي او د روسیې په ګډون د تیلو 14 تولیدونکي هیوادونه یې غړیتوب لري، ویلي دي چې د جولای میاشتې تر وروستیو به د ورځې د تیلو د تولید کچه 9.6 میلیونه بیرله کمه ساتي. د دغه سازمان په تیره هوکړه کې د تولید دا بېساري ټیټه کچه یوازې می او جون میاشتو ته پلان شوې وه. په تیره هوکړه کې چې په اپریل میاشت کې وشوه راغلي، اوپک سازمان به د 2021 کال تر لومړۍ روبې د تیلو تولید کم ساتي او بیا وروسته به د وضعیت ارزونې ته په کتو پریکړه کوي. د اوپک سازمان د تولید د کموالي پریکړې د تیلو بازارونه بیرته یو څه باثباته کړي او د هر بیرل بیه کې $40 زیاتوالی راغلی. د سعودي د تیلو وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي 13 اپریل میاشت کې د تیلو ټیټې بیې ټکان ورکړی و، خو د ده په ټکو د ټولو تولیدونکو هیوادونو د قربانۍ په پایله کې اوس د تیلو بازارونه یو څه باثباته شول. د ویلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي د دوی بدې ورځې پای ته رسېدلې دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک هم ورته څرګندونې کړې او 13 اپریل د تیلو په تولید کې د تاریخ بده میاشت یاده کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوز به همه اسمت ساروان تغوا کشو چه ده امریکا په سانتیاگو که پر کبانو ده ورسته چیرنی لپایلو مو خبروی.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په $40 میلیون پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره $40 میلیون برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري، خو د رښتیانه غوښه متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا دی چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوښه کیږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنۍ یا سټارټ اپ وایي چې د دوی له لوري د کب مصنوعي غوښه به په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د عضلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وای د دوی په سټارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساري بریاوی. د همدارز وای کله چې کمپنۍ جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژیړ لکۍ امبر جاګ کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنو دې تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې وروستۍ خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدی مختوړي